دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. د نن ورځې آخري خبري غړی کې زه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ درته هرکلی وایم. په خپرونې کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم درته خپرو. په لومړي وار ورکو عبدالحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
سرټکی د قبایلی سیمو د پارلمان غړو غوښتنه کړې چې فاټادی یا خو د بیلې صوبې حیثیت ورکړل شي یا بیا دې په خیبر پښتونخوا کې راشي. د افغانستان ولسمشر لومړی مثال ویلي په فاریاب کې جګړه د پاکستان د جاسوسي ادارو سره روانه ده. د امریکا سازو چرګه کې د ډیموکراټک ګوند مشري ویلي ولسمشر باراک اوباما هغه اندازي هغومرې اندازه وټ لري چې وکواسي د ایران او نړۍ دوی طاقتونو ترمنځ سوي جوهري وسلې د تړونو مخنیوي لپاره د ریپبلیکن ګوند کوښښونو مخه ونیسي. او سم تفصیل د قبایلی سیمو د پارلمان غړو غوښتنه کړې ده چې فاټادی یا خو بیله صوبه جوړه کړل شي یا بیا دې په خیبر پښتونخوا کې شي. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د قبایلی سیمو ځینو سنیټرانو او قومي اسمبلي غړو وویل باید نور د دوی مسلې حل کړل شي. په خبري غونډه کې ساجد حسین توري هم او د مشال ریډیو ته نن وویل
بیا حکومت فائدہ کی تم کرتا بالکل زیرو ہے تو تمہارا قبائل نن صاحب حکم دور نہ تیری گی نہ منگتا میں احساس کی سارے قبائل سے لگتا رہا ہوں ندی حوالے سے ہم ٹول سینیٹر نے میں نے بنا دا فیصلہ ہوا کرا ہم بدین آباد قرار نہ کی نو فائدہ پبارے کے آج پلیٹ فارم بندی بخل آواز ہو چکا ہوں.
د خبري غونډه کې غازی ګلاب جمال، شاجی ګل افریدی، ساجد حسین توري، ناصر خان افریدی، سینیټر تاج احمد افریدی او سینیټر هلال الرحمن ګډون وکړ. پاکستان ویلي د ضرب اعظم اپریشن پر مهال په شو بدتر اگر کې فرق نه دی سوی. دا خبره نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان قاضی خلیل الله په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. د دوه پښتو چې د امریکا د ضرب اعظم اپریشن څخه مطمئن نه دی، نو قاضی خلیل الله په جواب کې وویل
Both sides are engaged in consultations on various issues including the CSF.
دوانه غاړي د کولیشن سپورت په ګډون په مختلفو څنګه کې مشورې کوي او دوانه خيزه تعلقات اوس هم خاړخته روان دي. تر سوچ د ضربي عذب اپریشن خبره ده نو دی دوران د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروایي روان دي.
په اونیزه غونډه کې قاضی خلیل الله زیاته کړه چې هیواد له کابل او نوې ډیلی سره ښې اړیکې غواړي. پولیس وايي په خیبر پښتونخوا کې نامعلومه وسلوالو د پښتو یو هنرمند مسرت شاهین وژلې ده. پولیس وايي 22 کلن مسرت شاهین پرون په نوشار کې خپل مور سره روانه و چې پر موټر سایکل سپاره کزان ورسره په څنګ شو او ور باندې ډزې وکړې. د دوی په خبره مسرت شاهین ځای په ځای مړ شو او مور یې زخمي شو. مسرت شاهین د پښتو سی ډي فلمونو او ډرامو کې کار کولی. خودل ته به یاد کړو چې دا هغه اوشت کلن مسرت شاهین نه ده چې د ډیر اسمل خان اوسیدونکي ده او په پښتو فلمونو کې به کار کولی. پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر بلتون غوښتونکي او یوې غونډې ته وربللي چې ښایي دغه اقدامې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې له خطر سره مخامخ کړي. د کشمیر د بلتون غوښتونکو ویاند ایاز اکبر ویل په نوې ډیلي کې د پاکستان د سیاسي چارو دفتر لخوا د اګست په 23مه جوړیدونکې غونډې ته پر رابلل سو کسانو کې سختدریځ مشر سید علي شاه ګیلاني هم شامل دی. په همدې ورځ د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار سرتاج عزیز او د هغه د هندي سیال اجیت دووال ترمنځ خبرې کیږي. په نوې ډیلي کې د پاکستان های کمشنر د کشمیري بلتون کو درابلولو دفاع وکړه او ویل چې مخکې هم دا ډول غونډې جوړې کړې دي. لاجت دوال سره له خبرو مخکې به سرتاج عزیز پر ګیلانی سربیره د حریت کانفرنس له منځلاري یا محتدل مشر میرویس عمر فاروق سره خبرې کوي. هندي چارواکو ویلي چې دوی له دې کار خوښ نه دي او مناسب ردی عمل به وشي. د ماشومان لپاره کارکونکو د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په قبایلي سیمو کې د ګذر ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوې تګلاره جوړ کړې ده. دا خبره په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ضد ناروغۍ لپاره د یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان نن مشال ډیډو ته وکړه. د ول د دې نوې تګلارې له مخې به تر 1500 پورې ځای وګړو ته د پولیو د مخنیوي لپاره دنده ورکوي. د یونیسف له شمیرو سره سم تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو 103 ناروغان موندل شوي وو او په روان کال کې تر اوسه 8 ناروغان مخې ته راغلي دي. د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال ویلي په فاریاب کې جګړه د پاکستان له جاسوسي ادارو سره روانه ده. جنرال دوستم د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ته وویل چې د فاریاب په قیصار او المار کې روانه جګړه د پاکستان جاسوسي ادارې په جګړه کې د پاکستان جاسوسي ادارې لاس لري.
جنگ ما د اینجا جنگ
د وایزمو جګړه د غورماچ بالا مرغاب قیصر او المار نه د زمو جګړه د پاکستان له آی اس آی سره ده. شغلی دوستم هم دراس په دې جګړه کې د ازبکستاني جنگیالوی د مشر قاضی زبی الله له وجل کېدو خبر ورکوي. اسلام آباد د شغلی دوستم د څرګندونو په اړه له هم څه نه دی ویلي. البته پرون دی د پاکستان د افغان چارواکو د تازه نیوکو پر ضد د احتجاج په توګه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښتی و. پاکستاني چارواکو افغان سفیر جانان موسازی ته د ځینو افغان سیاستوالانو د هغو کتنونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې د پاکستاني چارواکو په وینا د دوی ملک ته سپکاوی راړوي. د امریکا استازو جرګه کې د ډیموکراتیک ګوند مشري نانسی پلوسی ویلي ولسمشر باراک اوباما هغومره اندازه ووټ لري چې کوای سي د ایران او نړۍ لوی طاقتونو ترمنځ د سوي جوهري وسطو د تړون د مخنیوي لپاره د ریپبلیکن ګوند د کوششونو مخه ونیسي. د امریکا کانګرس یعنی استازو جرګه او سینټ کې ریپبلیکن ګوند غالب اکثریت لري او داسې ښکاري چې د تړون ردولو لپاره د ضرورت سره سم 50% ووټونه لري. خو باراک اوباما د قرارداد د ویټو کولو هوډ څرګند کړی دی. له دې وروسته به د ویټو د اثر ختمولو لپاره د پارلمان غړو ته شاوخوا 6.5% ووټونه ضرورت وي. نانسی پلوسی پرون وویل چې باراک اوباما کافي ووټونه لري خو البته د شمیر ونه ښودلی. او نیټو وروسته خبرداری وکړی چې د یوکران په ختیځ کې به د روس پلو بلتون پالو لخوا د نورو سیمو د نیولو هڅې د منلو وړ نه دي. نیټو د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د دې اتحاد د 28 غړو هیوادونو چارواکو په یوکران کې پر زیات سوي تاوتریخوالي بحث کړی دی. بیان زیاتوي چې په یوکران کې د روان کړکېچ لپاره د سیاسي حل په موندلو کې د روس زمواري تر نورو زیاته ده. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم سراج زهیر د موسم او کرنسی له حال سره.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اغستل کیږي او په 1.03 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. یو پونډ په 1.65 روپۍ 50 پیسې او په 1.65 روپۍ 50 اویا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23.45 روپۍ او په 23.40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.45 روپۍ او په 20.10 روپۍ. یو افغانۍ په 2.25 روپۍ او په 2.40 روپۍ. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 4.5، په بنو کې 2.5 او 5.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 4.5 ډیګري سینټی ګریډ وي.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو نو خبرونه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبرې غړی ته غوږی او تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او هم اوریدلې شئ. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړي وایي ځینې عناصر د اصلاحاتو په لاره کې خنډان راپورته کوي. هغه څوک دي؟
د پارټۍ په هر فورم باندې موږ دا خبره اوچته کړې ده. وزیر اعظم کنوینس ته انشاءالله په دې کې ټوله لوبه چول بیروکراسي جوړه کړې ده. په دې اصلاحاتو کې ټول نه غټ رکاوټ هغه فاټا سیکریټ دی.
د خیبر پښتونخوا گورنر په قبایلي سیمو کې د فاټا ټریبیونل جوړولو اعلان کړی، خو د سیمې مشران ولې دا فیصله ردوي؟
د پولیټیکل ایجنټ آرډر خلاف ناممکنه خبره ده. دا بالکل یو عجیب قسم کار کړی دی. قبایلو رایټ نه ورکولو لپاره
د ماشومانو خیر ښېګڼې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په قبایلي سیمو کې د ګوزن ناروغۍ پر ضد نوې تګلاره جوړه کړې. دا به څومره موثره وي؟
اپروچ دې کې دې دا سبا انشاءالله هر میاشت کم ماشومان او پاتې شو هغه تعداد به ډیر کم شي. دا موږ د پولیو خاتمې لپاره دا ضروري چې موږ هر ماشوم ته ورسو.
په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو باوجود په لوړ پورو چارواکو بریدونه کیږي. د دې څه وجوهات دي؟ دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال راډیو سره. درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخیری خبری غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان په پارلمان کې له قبایلي سیمو نه منتخب شوي غړي له حکومت غوښتنه کوي چې فاټا دی یا خو جدا صوبې حیثیت ورکړل شي او یا د خیبر پختونخوا په صوبه کې ورګټ کړل شي. دا غوښتنه په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازو د شروع په ورځ په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړي. دوی په فاټک کې د اصلاحاتو او د کډوالو خپل کورونو ته د واپسۍ د غوښتنو ترڅنګ وویل چې په قبایلي سیمو کې د اف سی آر قانون هم ختم کړل شي. نور تفصیل د اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې وو.
دا غوښتنې د فاټا سره تعلق لرونکو سینیټرانو او د قومي اسمبلی غړو د شروع په ورځ په اسلام آباد کې ایوې خبري غونډې پر مهال کړې دي. د فاټا د پارلماني غړو وینا وا چې د کال 2014 ټاکنو څخه وروسته زمنګ تر ټولو اړمبنۍ غوښتنه د آی ډی پیس په عزت سره واپسی او د دوی د بحالۍ د کارونو وا. د تر څنګه دوی په فاټا کې د پرمختیايي کارونو لپاره اصلاحات غواړي او فاټا کې د اختیارات د اولس منتخب نمائندګانو ته ورکړي شي. د نوموړو په وینا چې یا خو د فاټا فیډرل ډیموکراتیک ایریا جوړ کړی شي یا د ورلا بیلی صوبې درجه ور کړی شي او یا د په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. دغه شان په فاټا کې شل زره چوکۍ خالی پرتی دي. کچرته په دې چوکو خلک برتی کړی شي نو ډیرو خلکو ته به د روزګار موقع په لاس ورشي. په خبري غونډه کې د کورمې ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توری مشال ریډیو ته وویل
بیا حکومت فاټا کې کوم کړی چې بالکل زیرو ده. تومره قبایل نن سبا کوم دور نه تیریږي نو موږ ته احساس کیږي قبایل سره څه روان دي. د دې حوالې سره موږ ټولو سینیټرانو مینهګانو دا فیصله وکړله موږ به دینه باز په قرار نه کړي نو فاټا په باره کې به آس پلیټ فارم باندې به خپل آواز اوچتو.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې په مرکز کې د ګوند حکومت دی خو دې باوجود ولې فاټا ته خپل جایز حقونه ورکولو کې کامیاب نه شوي. نو په جواب کې نوموړی وایي
د پارټۍ په هر فورم باندې موږ دا خبره اوچته کړې ده. وزیر اعظم کنوینس ته انشاء پاکستان والا دا آرمی چیف پورے دا کور کمانڈر پیخورا پورے دا وزیر اعظم پورے دا شہباز شریف سے پورے ٹول سر منگ میں ملاقات ان شاء اللہ تعالیٰ اور ٹول تب نہ کو
یادو نے دا چې د وفاق د انتظام لاندې دا قبائلی سیمی په وو ایجنسو او شپږ فرض مشتمل دي او د فاټا منتخب غړي آبادی د اتیاو لکونه زیاته خایي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته تاسې غوږې درنو اوریدونکو ستاسې پام بل رپورټ په لور راګرځوم. د پاکستان د بارنو چارو وزارت خبری غونډه کړې دا غي رپورت د درورو خوغې نه مخکې تاسو ته ویم چې د فاټا د پارلمان غړي او آل فاټا سیاسي اتحاد وایي چې د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا اعلان شوی فاټا ټریبیونل ردوي. د دوی په خبره فاټا ټریبیونل یا عدالت د دوی له غوښتنو سره سم نه دی ځکه چې باید په دې کې ریټایرډ شوي ججان اخیستل شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی د شروع په ورځ فاټا ټریبیونل اعلان کړ. دا چې په دې اړه سیاستوالان او وکیلان څه وایي. له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر نور تفصیل راکوي.
د شروع په ورځ د خیبر پختونخوا د گورنر مهتاب احمد خان لخوا اعلان شوی فاټا ټریبیونل یا د قبایلي سیمو لپاره عدالت د قبایلي سیمو د پارلیمان غړو او آل فاټا سیاسي اتحاد رد کړو او ویل چې دا هم هغه زوړ عدالتي نظام دی چې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ به پکې ناس وي. د دوی په وینا چې دوی غوښتنه کوله چې فاټا کې دی په ریټایرډ ججانو داسې عدالتي نظام معرفي کړل شي چې پکې یو تن اپیل کولی شي او بیا دغه عدالت ته د خپلې اندې د نوټس اخستو اختیارات هم تر لاسه وی. لمشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نه قومي اسمبلی غړي شاجی ګل وی چې دی ټولو د پارلیمان غړو په یو غونډه کې د عدالتي نظام رد کړو او غوښتنه وکړه چې فاټا دی لکه د نور پاکستان د صوبو په قومي بهیر کې شامل کړل شي. نو موري په دې اړه زیاته کړه
د پولیټیکل ایجنټ آرډر خلاف نه ممکن خبره ده چې دا غنه جونیئر کس د پولیټیکل ایجنټ په فیصله خلاف فیصله ورته څنګه ممکن ده لکه د های کورټ جج خلاف سیشن جج په څنګه فیصله ریجیکټ کی. دا بالکل یو عجیب قسم کار کړی دی. قبایل رائٹ نو ور کول دے پاره لکه کم تحریک شروع کړی دی چې قبایل ته خپل جمهوریت رائٹ ملاو شي چې کم څنګه رائٹ نور پاکستانانو ته په پاکستان کې نور صوبو ته ملاو خپل ګمرا کول دے پاره دا کار کړی دی. چې سی پټوم دا رات کړی مونږ پرون چې کم آزاد
گروپ یو بیا آزاد گروپ مونږ د امنون والا سره میټینګ وشو د جی ای سره وشو مونږ هم دا خبره متفقه تور باندې رد کړه چې دا حل نه مستقل حل د قبایلو په کار دی.
د الفاټا سیاسي اتحاد د اطلاعات او سکتر نثار مومن هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
مونږ د دې غندنه کوو چې مونږ غوښتنه ده چې مونږ ته یو اډیشنل جج هر یو جنټا ته راکړي او په فاټا ټریبیونل کې زمونږ د های کورټ برابر یو جج کینوي چې هغه زمونږ فیصله الته اوري. دوی مونږ له دغه راکړي نو دغه بیا هم د اسټابلیشمنت اشاره مغه پولیټیکل ایجنټ اخو هم ناشته دی خو هم ناشته تر څو پورې چې دا جداګان حیثیت نیو ورکړې بیل حیثیت نیو ورکړې او هغه د جوډیشل په شکل کې نیو ورکړې او بیا دغه چې فاټا ټریبیونل په شکل هلته چې بیا مونږ ته یو های کورټ برابر جج کینی نو الوبه زمونږ مسایل پونې دي هر څه باندې حل شي.
کله چې مشال ریډیو په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار او د فاټا لایز فورم مشر اجاز مومن نه د گورنر د دې اعلان په باب له وپوښتل نو د هغه وینا وه
قبایلو د پاره داسې عدالت بالکل نه دی منظورو چې د هغې اخري فیصله چې کوم دی چې هغه د بیوروکریټ او د افسرانو په لاس کې وي هغې ته د های کورټ د سپریم کورټ دایره اختیار نشته دی. گورنر صاحب له پکار وو چې دا موجوده چې کوم ټریبونل اوس جوړ شوی دی چې دې کې دله د آرټیکل 199 اختیار یې ولور کړی وی د کنټمپټ اختیار یې ولور کړی وی کوم چې توهیني عدالت وي د سوموټو اختیار یې ولور کړی وی او د حفظه بیجا هیبیس کارپس چې کوم دی چې د هغې اختیار یې ولور کړی وی.
د ذکر ده د شورو په ورځ د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب احمد خان د فاټا اصلاحاتو تر لاندې د فاټا ټریبونل اعلان وکړو او ویل چې په هر ایجنسی کې به یو یو عدالت جوړولې شي چې پکې به اډیشنل پولیټیکل ایجنټ د جج دنده ترسره کوي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته سي غوګي درنور درکو پاکستان وای چې له امریکا سره تعلقات د پخوا په نسبت پخ اړخت روان دي او دواړه هیوادونه په مختلفو چارو یو بل سره په تماس کې هم دي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان د ونیزي خبري غونډې پر مهال کړي د په وینا چې د ټولو وسلوالو پر ضد بغیر د لس توپیره یو شان کاروایي چې دی هغه روان دي. دا دغه خبري غونډې نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزه خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د هند او افغانستان سره د تعلقاتو په ګډون په یو شمېر چارو خبري وکړې. د دوی وینا وا چې افغانستان او پاکستان لا په شریکي سره د ترهګرۍ مخنیوي او امن لپاره کار په کار دی. د یو تپوس په جواب کې چې ګنی امریکایي انتظامیه د ضربې ازب اپریشن نه مطمئن نه ده او نه غواړي چې کولیشن سپورت فند نور جاری وساتي. د دې په جواب کې ویان وی چې پاکستان د ښه او بدو وسلوالو تمیز نه کوي او د ټولو په ضد یو شان کاروایي کوي. دی وایي
غاړي د کولیشن سپورت په ګډون په مختلفو څانګو کې مشورې کوي او دوه اړخیزه تعلقات اوس هم خاړخته روان دي. تر څو چې د ضربې عذب اپریشن خبره ده نو دې دوران د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروایي روانې دي او وسلوالو کې د ښه او خراب فرق نشته.
د کولیشن سپورت فند په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند اوی دا هغه پیسې دي چې امریکا او نور اتحادی ملکونه یې پاکستان ته د ترهګرۍ خلاف شوی جنگ کې نقصان په بدل کې ورکوي.
پاکستان ته په فوجي مد کې د پاکستان د خرچو د پاره چې هغه په د فوج په اپریشن باندې کیږي دا غي د پاره د کولیشن د طرف هغه ملکونه چې کوم په دې کې شامل وو دا غي یو فند جوړ شو. نو دا هغه فند نه به پاکستان ته په هر کال کې څه پیسې ملاوي دغه پیسې به امریکي په دې شرط د سکولې چې پاکستان زمونږ مرسته کوي او هغوی چې کوم مونږ سره تعاون دی هغه پوره پوره دی نو د هغې سرټیفیکیشن نه پس پاس پاکستان ته دا ملاوي دي. لیکن د پاکستان چې کومې خرچې دي هغه د دغې نه زیاتې دي.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي د امریکا لخوا کولیشن سپورټ فنډ لړکې شرطونه رامخته کېدو سره به د پاکستان امریکا په تعلقاتو څه اثر پرېوځي. په دغه اړه راته د سیاسي او دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری اوه د داسې خبرو مقصد په پاکستان د باوچول دی. دی وایي
کولیشن سپورت فنډ خو به اسې هم د 2014 نه ډیر کمیدو ځکه چې د کیری لوګر بل کومه برخه وه هغه هم په ختمېدو ده او ورسره دا فنډ هم ډیر لږ پاتې دی. خو په داسې وخت دا خبره کول چې ضربې عذب اپریشن کې حقانی ډلې ته زیان نه دی ورکړی شوی دا یوازې په پاکستان دباو اچولو دپاره ده. خو زه نه ګڼم چې دا طریقه به د پاکستان په پالیسو سره لوی اثر وغورځوي.
پاکستان کی پالیسی میں کوئی زیادہ اثر ڈالے گا.
د یادونه دا چې د کولیشن سپورٹ فنڈ مت کې 13 میاشم پاکستان ته 325 ملیون ډالر ورکړی شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
درنو اردو کو تاسو ته مشال ریڈیو خبرونه ته وکی اوزو شمالی وزیرستان ته چرچې د پاکستان فوج ادا کوي چې پروند شروع په ورځ په شوال کې په هوای مبارک لک تر لګ لس وسلوال بجلی او د وسلوالو پټنځاینه هم تباہ کړی دي. خو د سیمې اوسیدونکو بیا شکایت کوي چې د فوج په عملیاتو کې هغوی ته هم د سر او مال زیانونه اړول کیږي. دغه خلک له حکومت غواړي چې د فوجي عملیاتو پر مهال د هغوی د مرګ ژوبلې پیښو ته پام وکړي. لاسیمینه د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر نور حال سره.
چارواکی وای جیټ الوتکو ډیورنډ کرخته نږدې شوال کې د وسلوالو په ټیکانو بمونه غورځولي چې ورنه یې ټیکانې تباه کړې او لس وسلوال یې په موکه وژلي. د فوز اماړي کو څنګه آی ایس پی آر هم د هوایی بریدونو پخلې کړې او د لسو وسلوالو د وژنې دعوا کوي، خو آزادو سرچینو لخوا د دې سپیناوی نه دی شوې. بل طرف ته د سیمې خلک دعوا کوي چې تیرو څو ورځو کې د غلطه په هوایی بمبارو کې دوی ته ځاني مالی تاوانونه اوړېدلي. میډیا ته په خبرو کې د شوال او د تاخیل خلک وایي چې دوی هم دغه بمبارو کې د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي چې باید دولت د ولسی وګړو ژغورنه وکړي. وسلوال طالبان دعوه کوي چې دغه بمبارو کې د دوی ستاوان نه دی شوی. شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال کې د تیرو څو ورځو نه هوایی بمباري کیږي چې تر اوسه پورې د آی ایس پی آر لخوا میډیا ته وخت په وخت ورکړل شوو بیانونو د شمیرې په مطابق په تیرو څلورو ورځو کې ټول 113 وسلوال وژلي شوي دي. شمالی وزیرستان کې جون 2014 کال نه فوزی عملیات روان دي چې د فوز په وینا شمالی وزیرستان قریبا 90% برخه یې د خپل کنټرول لاندې راوستې او وسلوالو څخه یې پاکه کړې ده. چې د دوی په وینا اوس یې ډیورنډ کرخه ته نږدې د تاخیل او شوال کې هوایی بمبارو او ځمکني عملیات پیل کړي. دوی دعوه کوي چې دغلته اوس دوی مخ په وړاندې روان دي. شمالی وزیرستان نه بې کوره شوي خلک په بیا بیا غوښتنه کوي چې دولت که د شمالی وزیرستان 90% علاقې کلیر کړې وي نو دوی دې خپلو سیمو ته ستانه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
مشال رادیو ته تاسو غوږی د مشمول لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په کبالي سیمو کې د ګوزنډ یا پولیو ناروغۍ پر ضد کمپاین لپاره نوې تګلاره جوړ کړې او په دې لړ کې تر 2500 ځایي اوسیدونکي برتي کړي دي. نور تفصیل د یو دمې وروسته. یونیسف ادارې په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپاین موثره جوړولو لپاره تر 2500 پورې ځایي اوسیدونکي برتي کړي دي چې ماشومانو ته به کور په کور د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دا خبره په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. د ده په خبره په فاټا کې د پولیو ناروغۍ پر ضد کمپاین لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده او په دې لړ کې د خیبر ایجنسۍ باړی، جمروت، اف آر بنو او د شمالي وزیرستان مقامي خلک برتي کړي دي. ډاکټر جوهر په دې اړه زیاته کړه.
تقریبا ډېر ښه خبره دا وشوه چې موږ سره تقریبا ټول خلک لوکل له هغه ځای راغله او د هغه ځای خلک دي، د هغه ځای یو بل پیژني او انشاءالله چې موږ ته د سکیورټي څه مسله وي نه به چې ځینو څوک پولیو نه به انکار کړي او انشاءالله هر یو ماشومه پورې به رسولږي چې انشاءالله د دې ستراتیژي نه پس به موږ پولیو خاتمه وشي.
ډاکټر جوهر د نوې تګلارې د کامیابۍ په اړه وویل چې یو خو دغه رضاکاران مقامي اوسیدونکي دي او هر یو کور ورته معلوم وي. نو یو ماشوم به هم له پولیو زد ساسکونه محرومه پاتې نشي.
دی اپروچ سره لګونته کی دا پولیو مهم چې کومول به درې ورځې یا څلور ورځې چلی دو صاحب اوس تقریبا پنځلس ورځو پورې به زموږ دا کسان هغه کم پاتې شوي ماشومان دي هغې پسې بس دي کور ته. نو دا یو داسې اپروچ دی چې دی دا سبا انشاءالله هر میاشت کې کوم ماشومانو پاتې شو هغه تعداد به ډېر کم شي او دا موږ د پولیو خاتمې لپاره دا ضروري ده چې موږ هر ماشوم ته ورسو.
د ډاکټر جوهر په خبره په جمرود باړې شمالي بلدستان او اف آر بنو کې د پولیو ناروغۍ پر ضد په کمپاین کې زیاته توجه ورکړي ځکه چې په دغه سیمو کې د پولیو وایرس زیات دی. که څه هم نړیوالې مرستندوی ادارې او حکومت د هیواد نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې د پولیو ضد کمپاین چلوي خو اوس هم په دغه سیمو کې داسې ځایونه شته چې پکې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکړل شوي. قبایلي صحافي صفدر حیات داوړ له مشال راډیو سره په خبرو کې هغه ځایونه یاد کړ چې تر اوسه پورې پکې ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ ضد څاڅکي نه دي ورکړل شوي.
لکه څنګه دا تیرا ایریا شو او بل د نارت وزستان ایریا پر سوال باندې د تو ننم بم پرې پکې شوی دا مداخل ایریا نارت وزستان والا نو مطلب دا دی چې زیات تر علاقې تر اوسه هم فاټه کې دا دي هلته رسائی مشکل دی. مونږ چې څومره خلک وو لوکل یا پیرنټس دا ورنه مطمئن نه وو تر اوسه پورې.
صدر هیا زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف او حکومتي ادارو سره یو ښه موقعه وه چې کله له شمالي وزیرستان خلک بې کوره کړل شوي ول په هغه وخت کې یې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي وې. خو ډاکټر جوهر وای چې دغه سیمو ته رسائی لپاره حکومت او امنیتی ادارو سره همکاري کوي او ډېر ژر به دغه سیمو ته هم خپل کمپاین وغځوي. د زیاته کړه
چې کم کم ایریا مونږ ته ګورنمنت طرف نه اکسسبل کیږي هلته کې مونږ پولیو ټیم هم لیږل لګیا یو او دا خپل کمیونټي موبلایزر هم لیږل لګیا یو. اوسه پورې چې څونه علاقې چېرته اکسس شته هلته کې مونږ اوس پولیو ټیم روان دي. دغه شی دی که تاسو وګورئ دا فرق وګورئ د چې کم کیسونو کې کمی راغلو په دې کال نه کم دغه وجه چې مونږ دې علاقو ته رسائی
د یونیسف ادارې د شمیرو تر مخه تیر کال په قبایلي سیمو کې د پولیو یو سل درې کیسونه ثبت شوي ول چې روان 2015 کال کې تر اوسه پورې د پولیو د ناروغانو شمیره اته ده. مشال اړیکه تاسې غوږې درنو اورېدونکو د خبر ایجنسۍ په باړې کې په تیرو شپږ کالو کې وسلوالو په ضد ترسره شوي فوجي عملیاتو او بدامنی په پیښو کې په لسګونو ولسي وګړي معذوره شوي دي. دې معذورانو ته د فاټا سیکریټریټ راه پروژې لخوا په جمرود لیویز مرکز کې ویلچیرز او نور اسانتیاوې ورکول شوي دي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د فاټا سیکریټریټ راه پروژې لخوا د خیبر ایجنسۍ د باډي مزدور کسانو ته په جمرود شاخص لیویز مرکز کې ویلچیر او یو شمېر نور سامانونه ورکړل شول. په دې موخه د راه پروژې فاټا مینیجر فیصل انور مشال ریډیو ته وویل
زمونږ دا اکټیویټي فرست ټایم مونږ د خپل پروګرام کې راوستله او هغه کې مونږ 29 ویلچیر ول ورکړه 26 نمبر هیرنګ ایډ مول ورکړه چاغي خبري اوريدي شي اور اته دانه ویل کرچز مول ورکه چا مازور خلک کم اس کم پخپل ګرځیدو کې اغي ته لګ آرام ملاو شي. نو زمونږ دا کوشش دي چې مخکې راتلونکو وخت کې دغه شانتي کم پاتې شوی خلک دي اور مازور دي او تکلیفات او مشکلات کې دي اغي کې اغي مرستو کو چې کم دا سي خلک کې چې کم تبايي شوی په دې علاقې باندې تیر شوی دی کې مازور شوی دي چاغي ته مونږ سره کار وکړي شو.
زاهد الله پرید چې په خپل مازور د ویلچیر تر لاسه کولو نه پسې خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
زه دا راه ولا د سی آر پی ولا ډیر شکریا ادا کوم چې هغه مونږ د مشرې وګړي وګڼلو. هر څومره چې مونږ یو هغه کم اس کم دومره خو کړل چې خلکو ته دا پته ولګي چې دام د مشرې خلک دي. مونږ له ور کې روک لاغو یا مونږ له ویلچیر رو پرې دا ګورې مونږ سره ده کم ډیر تکلیف مونږ ته پدا خبره باندې به ارزون شي ځکه چې مونږ داسې یو چې کونټایم دې مونږ د وسنه کې دا ویلچیر هم ډیر زبردستي کونټایم ډیر زبردستي دي عام ژوند کې قوم ته پکې تکلیف ډیر داس ارزان شو چې بده به مونږ ګرځو مخې مونږ ګرځېدل نه شولو بازار لا یا مثال خبر هم داسې چرتا چې به وغوښتو مونږ په دې باندې ډیر خوشاله شو تکلیف مونږ ته په دې باندې ډیر زیات په کم شو.
سفید ګل پر دې وای چې د ویلچیر میلاوي دو سرورتا په تګ راتګ کې اساني پیدا شوه.
منگ مخ کے باب ڈنگو رو بندے گرجے اس منگ لبا دا سہولت میں لوش ہو سائیکل تھا میں لوش ہو منگ لبا تکلیف ہو داغا چھ لگا اس بازار شو اسپتال شو جماعت شو دیشی لبا منگلا ڈیر تکلیف ہو چنگا بتلو پہ لڑکو باندھے اس ان شاء اللہ چھ دا زمنگ دوان کا سینداد کئی کا نا میرا بانی دا اوشی چھ منگ لا دا چیز میں لاؤ شو چینی نور دادم راسا اوشی
یاد دبی چھپ باڑا کی پتی روش پگ اخالو کی د پوزی عملیات په وخت د امنیتی ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ولسی وګړو ته هم ځاني او مالی زیانونه اوختي دي او په بیلابیلو پیښو کې په لسګونه کسان معذوره شوي دي چې اوس یې پولیټیکل چارواکي فهرستونه راجمع کوي او دوی سره مرستې کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
درنو اودونکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږی وخت ما ذکر 15 بجې شوې دي. عبدالحی کاکړ نمبر د خبرونو لنډیز وور.
قبایلی سیمو د پارلمان غړو غوښتنه کړې چې کړې ده چې پاټا دې خو د بیلو صوبې حیثیت ورکړ سي یا بیا د پخې ورکړنې خوا کړې سي. پرون په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته د قبایلی سیمو سینیټرانو د قومي اسمبلۍ ځینو غړو وویل چې باید نور د دوی مسلې حل سي. پاکستان ویلي د ضربې آپریشن پر مهال به ښه او بد طرفګر کې فرق نه دی سوی. دا خبره نن د پاکستان وارنو چارو وایا قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې پر مهال وکړه. پولیس وای په خیبر پښتونخوا کې نامعلوم وسوالو د پښتو یو هنرمند مصر شاهین وژل ده. خو دا هغه مصر شاهین نه ده چې اوه 50 کلنه ده او پخوا به د ډیر اسمن خان ده او پښتو فلمونو کې به یې کار کولی. پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر بیلتون غوښتونکي یوې غونډې ته رابللي چې ښایي دغه اقدام یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سولې د خبرو د پیلېدو هڅې له خطر سره مخامخ کړي. ټاکل شوې ده چې د اګست په درویشتمه نیټه به د پاکستان د ملي وزیر اعظم د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز او د هغه د هندي سیال جیتو ډوال څخه ترمنځ خبرې کیږي. د ماشومانو لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په قبایلي سیمو کې د کوریزر ناروغي د مخنیوي لپاره نوې تګلاره جوړ کړې ده. د خبرو په خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ضد ناروغۍ لپاره د یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان نن مشال لیدو ته وکړه. د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال وایي په فاریاب کې جګړه د پاکستان د جاسوسي ادارو سره روانه ده. جنرال دوستم د مشال لیدو افغانستان د ازادي ریډیو ته دا خبر ورکړه. که څه هم پاکستان د شاغل دوستم دغه څرګندونو ته ښکاره جواب نه دی ویلی، البته پرون یې د افغان چارواکو د تازه تنکو پر ضد د احتجاج په توګه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وغوښته و. د امریکا استازو جرګې کې ډیموکراتیک ګوند مشر نانسی فلوسی ویلي ولسمشر اوباما هغومرې اندازه ووټ لري چې وکواسي د ایران او نړۍ لوی طاقتونو ترمنځ د شوي جوهري وسلو د تړون د مخنیوي لپاره د ریپبلیکن ګوند د کوښښونو مخه ونیسي. د امریکا کانګرس یعنی استازو جرګه او سنټ کې ریپبلیکن ګوند غالب اکثریت لري او داسې ښکاري چې تړون د دوی لپاره د ضرورت سره سم 50% وکړه.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه د اوربند په خلاف ورزي هند ته د پاکستان په احتجاج لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د هندي حکومت څخه غوښتنه شوې چې د اوربندۍ خلاف ورزي د پلټنې وکړي او بیا د نتیجه پاکستان سره شریک کړي. ورځپاڼې لیکي چې د روانې میاشتې په 13 نیټه په نوې ډیلی کې د کیدونکو خبرو پر مهال د هند لورې په پوله د ګولباري معامله ضرور راپورته کول پکار دي. آج ورځپاڼې خپل اداریه په خیبر پښتونخوا کې د بجلی غلا کوونکو پر ضد د اپریشن شروع کولو په فیصله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې په شوي اجلاس کې دا فیصله کړې شوې ده چې صوبایي حکومت پېښور الیکټریک سپلای کمپنی پیسکو ترمنځ تحریري معاهدې وروستو وابډه به خپلې ذمهواریانې پوره کولو پابند جوړولی شي چې صوبې ته د بجلی په پیداوار کې خپله مقرر کړې شوې برخه ورکړي. ورځپاڼه لیکي چې صوبې ته د خپل مقرر شوي حد نه 540 میګاوات بجلی کم ورکړی کیږي او د بجلی لوډ شیډنګ حواله سره د پیسکو همدا پالیسی پاتې ده چې کوم سیمو کې د بجلی غلا کیږي نو هغلته لوډ شیډنګ زیات کوي. خو ضرورت د دې خبرې ده چې دا سیمې چې پکې خلک کونډې اچوي او یا د بجلی غلا کوي پر ضد د کاروایي ضرورت ده. ورسپانه لیکي چې صوبایي حکومت په غونډه کې د بجلی غلا کوونکو پر ضد د اپریشن فیصله کړې ده او د حکومت په مرسته که پیسکو د بجلی په غلا قابو عمومي نو په صوبه کې به د بجلی مسله تر ډیره حده هواره شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د صوبې اولس د ترانسفارمرو د فراهمۍ او د خراب ترانسفارمرو د مرمت حوالې سره د مشکلاتو سره مخ دي. د نه علاوه د بجلی تارونه هم زاړه شوي دي او هر وخت پکې خرابي مخې ته راځي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې هغه خلک چې د بجلی غلا کوي او یا بیلونه نه ورکوي، نو دا د صوبایي حکومت ذمہواري ده چې پر ضد یې سخت قانونه پورته کړي. ورسپانه لیکي چې نه صرف واجبات وصولي، بلکې په ښکاره لګېدلې کونډې او د پیسکو د عملی حفاظت هم د صوبایي حکومت ذمہواري ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنې لرو. فارن افیرز مجلې کې ک اسلام آباد چرې دی ته نه بي تیار چې د وسلوالو ډلو د ملاتړ خپل پالیسی بدل کړي، نو امریکا باید پر دغه هیواد خپلې مالی مرستې بندې کړي. بلخوا د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې یوه لیکنه وایي په افغانستان کې د ځایي ملیشو جوړول او له هغوی سره حکومتي مرستې په اوږد مهال کې د افغانستان او د وګړو امنیت له خطر سره مخامخ کولی شي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخند اسد نه اورو.
فارن افیر مجله لیکي د 9/11 د پیښو وروسته امریکا د پاکستان سره د امنیت او په نورو برخو کې مالی مرستې کړې دي. امریکایي چارواکي وایي له دغه هیواد سره د 2002 کال وروسته د 1.5 بلیون ډالرو نه زیاتې مرستې کړې دي. امریکا په دې تیرو وختونو کې د دغه مرستو پر وخت پاکستان ته دا ویلي چې باید د افغانستان سره همکاري زیاته کړي او د سیمې نه د ترهګرو د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. امریکا دا هم غواړي چې باید دغه هیواد خپل اټومي پروګرام نور ونغزوي او باید دغه خوندي وساتلی شي چې د وسلوالو لاسته ورنشي او نه څه غلط استعمال وشي، ځکه چې له دغه سره پاکستان ته په خپل یو لوی خطر جوړېدای شي. مجلل کې دغه ټولو خبرو باوجود بیا هم داسې ثبوتونه شته چې پاکستان د جهادي او وسلوالو ډلو سره مرسته کوي او تر شا یې ولاړ دي، او اوس وخت راغلی دی چې واشنگټن له اسلام آباد سره په دې اړه سپینې خبرې وکړي، او که چیرې د اسلام آباد په دغه رویه کې بدلون ناراضي او دوی د وسلوالو ډلو سره مرستې جاری ساتي، نو باید واشنگټن دغه هیواد سره مالی مرستې ودروي. مجله زیاتوي کچېرې پاکستان په خپل پالیسۍ کې بدلون راولي او د سیمې د امنیت لپاره د زړه نه کار وکړي، نو دا به تر ټولو زیات همدغه هیواد ته ګټه ورسوي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د ځایي ملیشو جوړول او دوی سره د حکومت مرسته په نږدې وخت کې خو ګټه ورکول شي، خو دغه د افغانستان د امن لپاره یو خطر هم جوړېدای شي. کله چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د طالبانو فعالیتونه زیات شول، نو د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم خپل حکومت نه دا غوښتنه وکړه چې باید ملي امنیت شورا دغلته د طالبانو خلاف کاروایی پیل کړي، خو کله چې د هغه د بیا بیا د غوښتنو وروسته سوونه شو، نو مرستیال ولسمشر چې پخوانی جنگ سالار هم پاتې شوی دی او د طالبانو خلاف جنګېدلی، داسې ښکاري چې واپس خپل پخوانی رول ته تللی دی او د افغانستان په شمال کې ځایي ملیشا جوړه کړې چې دغلته د وسلوالو خلاف جنګیږي. د افغانستان شمالي سیمې چې نسبتا آرامه وي، کېدای شي د دغه هیواد د نورو سیمو غوندې د تاوتریخوالي د پیښو سره مخامخ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو ودونکو، ناټو تړون پرون د چهارشنبې په ورځ ماسکو ته خبرداري ورکړي چې په اوکراین کې د هغو بیلتون غوښتونکو پرمختګ چې د روسیې ملاتړ کوي او غواړي نور سیمې را لاندې کړي به ونه زغمي. د اوکراین په ختیځ کې د 2014 کال له مارچ میاشت راهیسې نښتې روانې دي چې پکې شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور معلومات د فرشته جلازه په رپورټ کې اورو.
ناټو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې تړون 28 غړو هیوادونو په اوکراین کې د وضعیت د خرابېدو په اړه په بحث کې دا د روسیې مسؤلیت ګڼلی چې د اوکراین بحران ته سیاسي حل پیدا کړي. ناټو د اوکراین په بحران کې په ټولو ښکېلو خواوو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي او د کړکېچ په پای ته رسېدو کې مرسته وکړي. ناټو ویلي چې د اوکراین په خاوره کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو نور پرمختګ به د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ نه وي. په وروستیو ورځو کې د اوکراین په جنوبي ښار ماریوپول کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو بېلتون غوښتونکو په جګړه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د ناټو تړون په دې بحران کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ته وخت ورکړي چې په سیمه کې خپل کار په پوره امنیت کې او له خنډه پرته ترسره کړي. په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د ځانګړي ماموریت مشر الکساندر هیک پرون یوه خبری کنفرانس ته په سیمه کې د وضعیت په اړه وویل:
On both sides of the contact line there are
دا کرشې دواړو خواوو ته درانه پوځي وسایل موجود دي. موږ کرشې ته نږدې د پوځي روزنې مرکزونه هم لیدلي دي. موږ همداراز لیدلي چې دواړو خواوو ته د ځواکونو او وسایلو د زیاتولو هڅې روانې دي. د اوکراین په ختیځ کې د 2014 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې نښتې روانې دي چې لږ تر لږه 6400 تنه تر اوسه پکې وژل شوي دي. په همدې حال کې ټاکل شوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي. ولسمشر پوتین شایي په نیویارک کې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې پوتین به د باراک اوباما د لیدنې لپاره د واشنګټن بلنې ته مثبت ځواب ورکړي. د روسیې او امریکا روابط د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د لاسوهنې او د کریمیا د الحاق له امله خراب شوي دي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې بېلتون غوښتونکو ته د وسلو ورکولو او په سیمه کې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو رپورټونه ردوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسې غوږې درنو اردوونکو په مومند ایجنسۍ کې د شرې ناروغۍ پر ضد 12 ورځنۍ کمپاین چې دی هغه پیل شوی دی. په دې کمپاین کې به شاوخوا 100,000 نه زیات ماشومانو ته د شرې د ناروغۍ څاڅکي ورکول کیږي. نور تفصیل له سیمینه د مشال اړو خبریال شانواز ترکزی راکوي.
په محمد ایجنسۍ کې د شری مرض په ضد 12 ورځنۍ مهم نن پیل شوې چې په دې مهم کې به د شپږو میاشتو نه تر 12 کلونو پورې د عمر والو 100,000 ماشومانو ته تاسکی او ټیکې وهل کېږي. دا مهم د محمد ایجنسۍ په اته وړو تحصیلونو کې روان دی. او نن د غلنۍ په لوی روغتون کې د ساپو لسیمې راغلی یو تن چې ویلي د شری د مرض نه د بچ کېدو لپاره یې ماشوم زوی راوستی دی. د شری د مرض په اړه خبرتیا هم لرله.
منتظر نامه مې ده. دا خو د دې وجه وو چې شری په بیا نه راځي. دونه خطرناک شی ده چې تبه ورسه شیری سا کله شیر پراشی تبه ورسه زیاتی ټول خلک چې ماشومان ته ټیکی وای چې ټیکی وته ونه وای کنه نو بس په نقصان کې به ماشومو.
د صحت د محکمې یو ټیکنیشن چې دغه ماشومان ته چې کوم لښپګو میاشتونه کم عمر ولادي ورته احساس کې ورکول او تر 12 کالونو پورې ماشومان ته ټیکی یا ستنه وهلي ورسره خبره وکړي.
زما بیب نوم دی پی ټیکنیشن ما پریزر پروت په دې کې ویکسینز منګه پراته چې کله منګه ویکسینیشن کله ماشوم ته کوونو منګه صدا دغه را سدي دا کیری ویکسین کیریر پغه کې پوم دی سلور پکې سپیک پراته دي چې ګنټو پورې دغه منګه یوز کوو چې ګنټې کې دا ختم نشي دا به منګه دغه کوو ختمو به بل منګه جوړو ډوز مطلب داري هاف سی سی منګه ورکو لس ماشوم مان پدې یو وایل باندې کیږي کوم سرنج مونږه یوز کو هغه مونږه سیفټی باکس ته چو به بل ماشوم د پاره به مونږ نو سرنج یوز کو.
ددا سټیکو او ساتکو د محکمې د محمود ایجنسی د مشر ډاکټر شبیر سره هم خبره وکړه.
د شری ټیکی سره سره به دي کی مونږه د ماشومان ته چې کوم د پینزو کول نه کم عمر دی هغه ته به پولیو ساس کی مور کو کمه ته مونږه فکس ټیمونه وی هغه 24 تی پدې کې چې کوم مونږ سره او ټری ټیمونه ایساخلی هغه 127 تی چې هغه به مدرسو ته زی وجرو ته بزی او کلی کلی کې به یو خاص سنټری مونږ جوړ کړی چې هغه کې وکینی ماشومان ته به چې کوم د شپږو میاشتنو والا د لسو کالو پورې عمر دی هغوی ته به د شری ټیکې وخی.
او ډاکټر شبیر وویل چې د هغوی ټیمونو سره حکومتي سکیورټي هم شته دی او په محمود ایجنسۍ کې کوم داسې ځای نشته چې ګنې هغوی نشي ورتلی. یاد دې وي چې هم نن دا مهم په باجوړ ایجنسۍ کې هم پیل شو چې د ایجنسۍ سرجن باجوړ ډاکټر زاکر حسین پوینا چې په ګرده ایجنسۍ کې به 24,000 ماشومانو ته څاڅکي او ټیکې وهل کېږي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال اړو ته تاسو غوږی په 1300 ورځو کې په اټک کې د پنجاب صوبې د کورونو چارو وزیر شجاع خانزاده په یو وسلوال برید کې وژل شو. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې په لوړ پورو سیاسي چارواکو بریدونه زیات شوي دي. دا بریدونه په داسې وخت کې کیږي چې فوج د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف په عملیاتو لاس پورې کړی دی. دا پوښتنه چې ولې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د فوجي عملیاتو باوجود داسې قسمه حمله ترسترګو کیږي. ملیحه میرزاده په دې اړه دا رپورټ لري.
کسم په شمالی وزیرستان کې د ضرب عزب په نامه پیل شوی آپریشن وروسته په پاکستان کې په وسلوالو بریدونو کې کمی راغلی. خو د اګست په شپاړسمه په اټک کې په یو ځانمرګي برید کې د پنجاب د کورنو چارو د وزیر شجاع خانزاده وژنې یو وار بیا خلک اندېښمن کړي دي. د پنجاب صوبې د دغه لوړپوړي چارواکي د وژنې سره دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې وسلوال د قبایلي سیمو نه اوس ښارونو ته منتقل شوي دي که څنګه. خود دفاعی چارو کارپو بریگیڈیئر محمود شاوائی چې په پنجاب کې چې کومه حمله شوی دا غی نوعیت ته خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو نه جدا دی. دی زیاتوی په پنجاب کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر صدیق الفاروق وایي حکومت دا وخت په صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف په کاروایی لاس پورې کړی دی چې مثبت نتیجې را روانې دي. دی وایي په ټول ملک کې د وسلوالو خلاف عملیات روان دي چې تر هغې به جاری وي تر څو چې وسلوال له منځه نه وي وړل شوی. دی وایي
تاسو په دې وروستیو کې وکتل چې هغه وسلوال چې پر ضد عدالتونو هم فیصله نه شوه کولی، لکه کله چې ملک ساک او ملګرو یې تښتېدل غوښتل نو له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. دغه شان د نورو وسلوالو تنظیمونو ډیر غړي په پنجاب کې نیول شوي دي. تر حملې مخکې له هغوی وسله او د برید منصوبې ترلاسه شوي دي. د دې وجه دا ده چې د پنجاب انتظامی حکومت په ډیره جدي توګه د ذمهوارۍ سره کار کوي. دې ته هم وګورئ چې مرکزي حکومت له ټولو سره په ګډه د مدرسو خلاف او دغه شان له نورو معاملو سره اړه لرونکي یوه پالیسي جوړه کړې ده او پرې عمل هم روان دی. نو که پنجاب وي، خیبر پختونخوا وي، سند وي که بلوچستان، په هر ځای کې د وسلوالو خلاف عملیات روان دي او انشاءالله د دې به ښې نتیجې راوځي.
د بریگیډیر محمود شاه په خبره د وسلوالو خلاف د کاروایی ترڅنګ دا ضروری ده چې حکومت د صوبو په امنیت توجه ورکړي. دی وایي د شجاع خانزاده د مړینې تر شا یوه وجه کمزورې امنیتي انتظامات وو.
ملیحه امیرزاده وچې تاسو رپورټ وړاندې کړو. درنو اردوونکو، فرانس خبری اژانس اف پی په یو رپورټ کې راغلی چې پاکستانی چارواکو د شناختي کارډونو ادارې نادرا کې د هغه چارواکو نه تحقیقات کوي چې په مبینه توګه یې وسلوالو ته شناختي کارډونه ورکړي دي. ویل کیږي چې په لس زره روپۍ هم شناختي کارډ ورکړل شوی او القاعده سره تعلق لرونکي کسان هم پکې شناختي کارډونه ترلاسه کړي دي. منور شاه درته په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
اے ایف پی لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې یو ریپورت کې ویل شوی چې د ترهګرۍ خلاف د تحقیقاتو پر مهال یې د شناختي کارډونو ادارې نادرا کې داسې درغلۍ معلومې کړې چې د دې ادارې ځینې چارواکو وسلوالو ته جعلي کارډونه ورکړي دي. د اے ایف پی په وینا د نادرا جعلي کارډ ترلاسه کوونکو کې یو د القاعده لوړ پوړی غړی عدنان الشکر جمعه هم شامل دی. نوموړی په نیویارک کې په 2009 کال کې د ترهګرۍ د یوې منصوبې په سازش کې امریکا ته مطلوب و. عدنان په سعودي عرب کې پیدا شوی و او په امریکا کې یې هم وخت تیر کړی دی. نوموړی د 2014 کال په دسمبر کې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی فوج په عملیاتو کې وژل شوی دی. د آی ایس آی د تحقیقاتو مطابق په قطر کې د یو بینک لوټلو پر مهال درې ازبکان نیول شوي وو چې د پاکستان شناختي کارډونه ورسره وو. دا راز د چین او مالدیب د یو شمیر اوسیدونکو سره هم پاکستانی شناختي کارډونه نیول شوي دي چې د نادرا چارواکو ځنو ته په 10,000 او ځنو ته په 40,000 روپۍ جاری کړي وو. د استخباراتي ادارې تحقیقات ښایي چې په دې درغلیو کې د نادرا لږ تر لږه 30 چارواکي ککړ دي. په دوی کې یو د پوز، یو پخوانی بریګیډیر او یو پخوانی کرنل هم شامل دي. دا راز زیاتره جعلي شناختي کارډونه د لاهور، کراچۍ او ډیر اسماعیل خان نه جاري کړی شوي دي. د ای ایف پی د رپورټ تر مخه پاکستان ته زیاتره بهرنی وسلوال هغه مهال راغلی کله چې په 2001 کال کې امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړو او د وسلوالو خلاف یې جنگ شروع کړو. د دې رپورټ تر مخه پاکستان کې اکثر درغلي د ښکته درجه چارواکي او بابوګان کوي، خو د رشوت پیسې یې زیاتره اعلی چارواکو ته هم رسول کیږي. دا رپورٹ لکھے چې پاکستان کې په اول وار نادرا کمپیوټرایز شناختی کارډونه شروع کړل، نو دا سخ کاری دا چې د سره به درغلی ډیره کم شي او حقیقت دا دی چې کم شوی هم ده. خو دا ورستی تحقیقات ښایي چې وسلوالو د پاکستان هر اداره کې ځان ته لار پیدا کړې ده. دا راز د پاکستان مرکزی تحقیقاتی اداره ایف آی ای وای په دې هیواد کې څه باندې 50,000 کسانو جعلي شناختی کارډونه ترلاسه کړي چې زیاتره یې غیر قانوني افغان کډوال دي.
منو شاو جو تاسو ته د ایف پی خبری اجانس رپورت وړاندې کولو کډر منو ورنن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی ساسې پام به بل رپورت په لور راګرځوم چې تیر ماخام په نوخار کینټ سیمه کې د ټلویزیون او د سیجر رامو یو کم عمره فنکارا مسر شاین نامعلوم و سوالو پر ډز وژلې ده. پولیس وای چې دغه اداکار خپل مور سره بازار ته د سودا لپاره وته و چې نامعلوم و سوالو پر ډز وکړي. نور تفصیل د زران یوسف زی پر رپورت کې.
د نوخار کینټ تانی اسچو اسماعیل شاه مشال رډیو ته وویل چې د ټي وی او سټیج ډرامو دویش کلنه اداکارا مسرت شاین چې د تلګنګ اوسیدونکې وه او دا وخت په نوخار کې میشت وه، هغه وخت د نامعلومه موټر سایکل سپرو په ډزو ووجلې شوه چې د خپلې مور سره یو ځای بازار ته د سودا په غرض راغلې وه. د پښتو ټي وی نوموړی فنکار او قربانا شازما حلیم وایي چې حکومتونه زنانو فنکارانو ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي دي.
نو فنکار انټرټین کوي، فنکار لا کله چې فلم کې راځي تاسو ټول فلمونو ته ځي، فلم ګوري، هر کله چې دا فلم نوي جوړېږي او دا فلم نوي زما په خیال کې څوک ورته نه ځي، بیا به دا فنکارانو او دا ټلویزیونونه کله نه خرڅېږي، هېڅوک به نه په ډرامو کې کار کوي، نه به سلیمګان ته ځي. خو چې کله سلیمګان ته خلک ځي نو هم د بچې فنکاران لپاره ځي، چې کله نوم اخلي نو دا خلک ښه نه دی، نوم بیا ښه نه وي، نوم بدنام خلک وي. خو زه به د دې ته د حکومت کمزوري ووایم چې حکومت فنکار ته په خصوصي توګه زنانه فنکارې ته تحفظ نه شي ورکولی.
شازما حلیم زیاته کړه چې فنکاران هم باید د خپل تحفظ خیال وساتي او په سیډي ډرامو او پښتو فلمونو کې د غیر اخلاقي او د پښتنو د ټولنې سره سمون نه خوړونکو کارونو څخه ډډه وکړي.
فنکارانو باندې هم درایو لوی خبر راځي چې په کار کې چې د خپل دایرې دننه لکه د خپل بس دننه کار وکړي. هر کله چې موږ د ټلویزیون کار کوو یا موږ د سیډي کار کوو یا موږ د سټیج کار کوو، نو په کار کې چې موږ له غونډه کې خپل ځان ته موږ ورچې موږ د خیر پښتونخوا ده، په دې کې پښتونوالی دی، په دې کې پښتونولي دی، په دې کې معاشره زموږ داسې ده، نو موږ له غونډه کې خپل تحفظ په خپله هم کوو. نو هغه تحفظ نه موږ خپله کولی شو، نه تحفظ زموږ حکومت کوي او فنکاران زموږ مري، فنکاران راځي او په دغه وجه زموږ فنکاران ډېر راځي دي. اخته
د پولیس په وینا ډېر ضربا د ټي وی او سټیج ډرامو وجلې شوې فنکاري مسرت شاهین قاتلان په ډاګه کړي او تر دې دمه لا کومې وسلوالې ډلې هم د نوموړي د وجنې پړه په غاړه نه ده اخیستې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
یالو خزو د ژوند د لاس تراوړو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.
درنو دونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی او د دې خبری غړی اخری رپورت ته تاسو پام را ګرځوم چې د پاکستان د بشری حقوقو او د ماشومان د حقوقو ادارو د قصور ضلع د پنجاب د قصور ضلع د حسین خانیوال د ماشومان د جنسي تیری کیس په اړه رپورټونه خبره کړی دي. دغه سازمانونو له حکومت ته غوښتنه کړې ده او تجویزونه ورکړي چې وفاقي تحقیقاتي اداره دې د دې پیښې پلټنې وکړي او ماشومانو ته دې په سکولونو کې د جنسي تیری آگاهي په اړه پوهاوی ورکړي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د بشری حقوقو او د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو دوه ادارو د قصور سلسلې د پیښې په اړه خبر شوی خپل یو مشترک رپورت کې ویلي دي چې حکومت له د ماشومان د جنسي زیاتې د پیښې نه صرف باقاعده تحقیقات پکار دي بلکې د ماشومان پوهې لپاره په سکولونو کې د آگاهي پروګرامونه هم شروع کول پکار دي. د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی او د ماشومان د حقوقو یوې ادارې د ای جی ایچ ایس نه رکنی ډلې د قصور سلسلې حقایق معلومولو لپاره دوره کړې وه او د حقایقو په بنیادي رپورت خپور کړی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې رپورت بشری حقوقو لپاره کارکونکو حنا جیلانی اول چې زموږ د تحقیقاتو مطابق دا پیښه د کلونو راسي شروع شوې وه او ماشومانو سره دا جرم شوی دی. د دې په وینا د زیاتې په وخت د ماشومانو عمرونه لس نه شپاړس کالو پورې وو. خپلو خبرو کې د نوموړې وینا وه چې اوس هم نورې داسې د زیاتې ویډیوګانې شته پس چې دوی ډېر اندېښمن دي. حکومت ته ورکړی شوی خپل رپورټ کې تجویزونو په اړه دا زیاتوي:
سب سے پہلے تو ہماری تجویز یہ ہے کہ اس واقعے کو منسلک نہ کیا جائے.
د ټولو مخکې زموږ دا تجویز دی چې دا پیښه بلې داسې پیښې سره تړل نه ده پکار د څه له وجې چې د دې پیښې تحقیقات متاثره شي. څنګه چې د پنجاب صوبې حکومت دا خبره کوله او ما د پولیسو د خولې هم دا اورېده چې د ځمکې مسله ده او دوه ډلو ترمنځ جګړه ده او د جګړې له وجې دا سکینډل جوړول کېږي، نو زه ګڼم چې دا خبره بیخي بې بنیاده ده او دې کې هېڅ شک نشته چې دا جرم شوی دی. او که داسې خبره هم وي نو د هغې هېڅ تعلق د ماشومانو د دې پیښې تحقیقاتو سره نه دی.
د دې
ادارو په وینا چې حکومت د دې پیښې پلټنې وفاقي تحقیقاتي ادارې د ایف آی اے په ذریعه دې وکړي. حنا جیلانی په نظر چې ماشومان ته جنسي تعلیم ورکول پکار دی ځکه چې دا د دوی حفاظت لپاره ضروری وي. دا وایي ګورې نه صرف دا چې دا ډېر ضروری دي بلکې مونږ ګورو چې داسې پیښې بیا بیا ټول پاکستان نه مخې ته راځي او په خاص توګه د پنجاب نه رپورټ کیږي. د ټولې دنیا خلک وایي چې ماشومان ته دا تعلیم هم ورکول پکار دي او هغه هم د خپل ثقافت او روایاتو دننه. نو ماشومان په دې پوهول پکار دي چې هغې خپل خپل حفاظت وکړی شي. د دې پیښې په حقایقو کارکوونکي یوه بله اداره ساحل چې د ماشومانو حقونو لپاره کار کوي وایي چې د قصور سلسلې د حسین خان والله متاثره اولس د حکومت لخوا مشترکه تحقیقاتي رپورټ بایکاټ کړی دی چې وجه یې هلته د پولیسو غټه نفری ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د ساحل ویان ممتاز حسین ګوهر وویل چې د دې پیښې تحقیقاتو لپاره د حکومت کردار چې څنګه په کار و نو هغه سې نه دی.
حقایق مخې ته دي، ټول ثبوتونه شته، ویډیوګانې شته، ماشومان شته او د ماشومانو مور او پلار د هغې بچو سره شوې زیاتې مني، نو د تفشیش ته اخوا دیخوا کولو ضرورت نشته، ایف آی آر نه درج کیږي. نو زما په خیال دا د یرې ماحول ختمول پکار دي. او ما هلته کتل چې کله زه حسین خان والله ته تللی وم نو چې څوک دا کیس مخې ته بوزي هغوی ته دړکې ورکړل کیږي، نو دا سیزونه ختمېدل پکار دي او د دې پیښې شفاف تحقیقات پکار دي.
د ماشومان د حقونو کارپوهان وایي چې تر اوسه پورې د پاکستان حکومتونو د داسې معاملې لپاره قانونسازي نه ده کړې څه د لارې چې د ماشومانو د ازاو ویډیوګانې یا تصویرونه جوړونکو ته سزاګانې ورکړی شي. د دې کارپوهانو په وینا په موجوده دور کې دا اوس لازمي شوې ده چې داسې یو قانون جوړ کړی شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
قدرمن اوردونکو، تاسو د مشال رادیو نه وروستۍ خبری خبرونه واوریدله چې د پای شیبو ته را رسیدلې وي. څو شیبې پاتې دي چې عبدالحی کاکړ ته پکې وار وکړو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د قبایلي سیمو د پارلمان غړو غوښتنه کړې ده چې فاټا ته د یخو د بېلې صوبې حیثیت ورکړل سي یا بیا دې په خیبر پښتونخوا رارسي. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د قبایلي سیمو سینیټرانو او قومي اسمبلي غړو وویل چې باید نور د دوی مسلې حل کړل سي. پاکستان ویلي د ضرب اپریشن پر مهال په شو برطرفر کې فرق نه دی سوی. دا خبرونه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت مین قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. پولیس وایي په خیبر پښتونخوا کې نامعلوم وسلوالو د پښتو یو هنرمنده نصرت شاهین وژ وژلې ده، خو دا هغه مصرچی نه ده چې د ډېر اسمل خان اوسېدونکې ده، اووه پنځوس کلنه ده او پخوا به پښتو فلمونو کې کار کولی. پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر بیلتون غوښتونکي یوې غونډې ته رابللي چې ښایي دغه اقدام یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې له خطر سره مخامخ کوي. ټاکل شوې ده چې د اګست په درویشتمه نېټه به د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج سیسی او د هغه د هندي سیال اجیت ډوال ترمنځ خبرې کیږي. د ماشومان لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په قبایلي سیمو کې د ګوزن ناروغي د مخنیوي لپاره نوې تګلاره جوړه کړې ده. دا خبره په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ضد ناروغۍ لپاره د یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان نن مشال ریډیو ته وکړه. د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال ویلي په فاریاب کې جګړه د پاکستان د جاسوسي ادارې سره روانه ده. جنرال دوستم مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې د فاریاب په قیصار او المر کې روانه جګړه د پاکستان جاسوسي ادارو کې د پاکستان جاسوسي ادارو لاس دی. خو پاکستان په دې اړه څه نه دی ویلي. البته د افغان چارواکو د تازه نیوکو پر ضد د احتجاج په توګه پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وغوښتلی. د امریکا استازو جرګه کې ډیموکراتیک ګوند مشري نانسي پلوسي ویلي ولسمشر باراک اوباما هغومري اندازه اوټ لري چې وکولای شي د ایران او نړۍ لوی طاقتونو ترمنځ د سوې جوهري وسیلې د تړون د مخنیوي لپاره د ریپبلیکن ګوند د کوښښونو مخه ونیسي. او نیټو روس خبرداري وکړي چې د یوکرین په ختیځ کې به د روس پلاو او بلتون پلاو لخوا د نورو سیمو د نیولو هڅې نه دي.
هم خبرونو لنډیز سره خپل کوربه ګلایاز د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار اساک امیری ته اجازه ورکړي. سبا به هم د مشال اډیو خبرونو سره ساتي په خدمت کې حاضر. کچري تاسو په هم دي موجونو پاتې شین دو وی او ای دیوار اډیو خبرونه په واوري. خما خام ولري او خوشاله اوسئ.